Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د آزادی رادیو خبرونې پیل شوې. د افغانستان په اړه د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې طالبانو له دې تړونه وغوښتل چې ناسمه محاسبه ونه کړي. زه اسمت ساروان یم په دې خبری مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د اسلام کاله په ګمرک کې پرونی اور لشتر لژه شپېته تنه ژوبل کړی او د میلیونونو ډالرو زیان یې پیش کړی دی. دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په بادغیس کې دیرش وسلوال طالبان وژلي دي. د جاپان د فوکوشیما ولایت سختې زلزلې لرزولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مالیه وزارت وای په اسلام کلا ګمرک کې اور لګیدنې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دغه وزارت تیر ماخوستن په یو خبر پانه کې وویل چې اور لومړی په یو ټانکر کې بل شو چې وروسته یې لمن ټول ګمرک ته خبره شوه. روټرز خبري اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې سخت اور له کبله شاوخوا شپېته تنه ټپیان شوي دي. د مالیه وزارت خلکو ته د سر د زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې وزارت د ګمرکونو د مشرتابر په ریاست یو پلاوی هرات لیږلې چې د پیښې د څرنګوالي او زیانونو په اړه څېړنه وکړي. وزارت ویلي چې دوی له زیانمن شویو کسانو سره مرسته کوي. په دې موضوع وروسته راپور لرو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وای په کابل کې د پاکستان سفیر د سولې په برخه کې د خپل هیواد د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره تر لیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له نوموړي سره په افغانستان کې د ټینګې سولې په اړه د پاکستان پر رول او یو شمېر نورو مسلو خبرې کړې دي. منصور احمد خان هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له ښاغلی عبدالله سره پر سوکالۍ او د اړیکو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څه موده وړاندې ویلي و چې امریکا باید له طالبانو سره تړون ته ژمنه پاتې شي او له افغانستان د خپل ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په بادغیس کې د طالبانو د دو ډلګۍ مشانو په ګډون د دې ډلې دیرش غړي وشلي او یولس نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان د اب کمری ولسوالۍ په څلورو کلیو کې د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوي چې د دوی ځمکنیو او هوایي ځواکونو کړي دي. په خبر پانی کې راغلی چې په عملیاتو کې د نجیب الله او ګل احمد په نوم د طالبانو دوه سر ګروپان هم وشل شوی دي. اب کمری د بادغیس هغه ولسوالي ده چې وخت نا وخت ورڅخه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه خبريږي. تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې ولسی استازي ادعا کوي چې د هوان د لګیدو له کبله د یوې کورنۍ دوه ماشومان جوني وشل شوی دي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاولا افغان ازادي رادیو ته وویل پېښه تیر ورځ دا وخته د ناوی ولسوالۍ په ګورګین سیمه کې شوې ده.
دغه ماشومان په سړک باندې روان و چې د هوان ګولې دوه دانی انجن یو لک دا درې سره لګیدلې دي. دا په نتیجه کې دا دوی انجن په شهادت رسیدلې دي او هغه ماشوم زخمی دي.
دولتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د جاپان د فوکوشیما ولایت په سواحلو کې پرون د ریختر په کچه 1.1 درجه زلزله وشوه. د زلزلې شدت دومره و چې اند پلازمینې توکیو ودانۍ ولړزولې. لومړنی راپورونه ښیي چې د پام وړ زیانونه یې نه دي پیش کړي او د زلزلې له کبله د څونامي خبرداري هم نه دی ورکړی شوی. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې د دې زلزلې مرکز په شمال ختیځو سواحلو کې شپېته کیلومتره په مځکه کې لاندې و. دا زلزله د 2011 میلادي کال د مارچ میاشتې د 11مې زلزلې له لس کلنۍ څو اونۍ مخکې کیږي. هغې زلزلې لویه څونامي رامنځته کړه او د جاپان په شمال ختیځ کې ډېرې سیمې ویجاړې کړې. د یو بل خبر له مخې پرون د 3.0 درجو زلزلې د ارمنستان پلازمینه ایروان لړزولې ده. ماریو دراګی چې د اروپا د مرکزی بانک په خوانی مشر او د ایتالیا د نوی حکومت د مشر په توګه لوړ وکړه. د صدر اعظم په توګه د هغه د انتصابي دوه هدف داري چې د کورونا وبا پر مهال د ایتالیا یو میاشتنی سیاسي کړکیچ پایته ورسوي. د ایتالیا په خوانی حکومت چې مشري جوزپه کونټه کوله د اروپایي ټولنې د بودیجې د لګښ پر سر لخپل ائتلاف سره د اختلاف لکبل رنګ شو. او د یو شمیر فرانسوی او روسی پوځیانو د جسدونو پاتې شونی چې په 1912 میلادي کال کې وژل شوی وو د مسکو په جنوب لویدیز ویازما سیمه کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شول. په مسکو کې د فرانسې کلتوري اتشه ایوان مارتین پرون په دیاړه په مراسمو کې وویل
په 1912 کال کې د روسیې د توپخانی اور په ویازما کې د ناپلیون د ځواکونو روحیې ته سخته ضربه ورکړه. دا کار د نظم او انضباط د تدریجي تجزیه لامل شو او وحشتناکه پایلې درلودې.
د 1912 کال د جون په 24مه ناپلیون پر روسیې حمله وکړه چې جګړه د همغه کال تر دسمبر میاشتې پورې روانه وه.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13.2، جلال آباد کې په هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15.2، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.6، هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22.5، او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.8.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د اسلام کله په ګمرک کې د ورلګیدو له کبله درانه زیانونه پیښ شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان سوله او په حکومت کې شراکت نه غواړي.
طالب مطلق قدرت غواړي، بیا تکرار مطلق قدرت غواړي.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو له خپل سر او وسلوالو شکایت کوي.
پیسې غواړي د دکاندارانو نه ټول نه پرزې ورته را دیږي چې موږ ته دومره تکا او بوټونه او بده بده راولېږه.
د ورزګان اوسیدونکو وایي جګړې د ژوند ټولې خوشې ورڅخه اخیستي.
د جنگ سره ډېر ستړیو کار مو پټا په ولار دی ژوند نس کولای.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجاو اته دقیقې شوې. د هرات ولایت د اسلام کله په ګمرک کې د ورلګیدو په نتیجه کې د ټاپیانو شمیر لشت لشه شپیتو تنو تر رسیدلې دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې سلګونه ټانکرونه او نور نقلیا وسایل سوځیدلي چې له کبله ګمرک هم سوځیدلې دي. ایران د اوروژلو لپاره اسلام کله تخپل اطفایه لژلی او هڅه کوي چې اور ووژل شي. لمرنی راپورونه وایي چې اور وروسته لدې ولګي چې د غازو یو ټانکر وچاودید، خو چارواکي وایي چې لا هم د پیښې اصلي علت نه دی څرګند. همدا شیبه له هرات څخه د ازادي رادیو خبريال د ټلیفون لاله لري را سره دی. دوی له دوی څخه غواړم چې د پیښې په اړه نور تازه معلومات راکړي. آیا اوس هم اور بل دی او که کنټرول شوی دی؟
بله، طوری که شما هم اشاره کردیم، شب گذشته والی هرات وحید قتالی همراه با شماری از کارمندان ادارات مختلف دولتی به اسلام قلعه، یعنی به محل در رویداد رفته بود و در این سفر خود به اسلام قلعه با والی خراسان رضوی ایران نیز دیدار داشت. گفته شده که هنوز هم به گفته مقام های محلی آتش سوزی در اسلام قلعه همچنان ادامه داره، با توجه به این که حدود 22 اراده موتر اطفائیه از ایران هم به محل در رویداد آمده و تلاش دارن تا از جلوگیری بکنم از گسترش ای آتش سوزی. والی هرات به والی خراسان رضوی خواستار از این شده تا بتونم کمک های هوایی برای جلوگیری یا برای خاموش ساختن کامل ای آتش سوزی از اونا درخواست کردن، اما اونا به جواب از اونا جواب مثبت دادن، اما تا کنون کمک هوایی از سوی ایران به محل رویداد فرستاده نشده و در کنار از این تا کنون مشخص نیست که چی خساراتی که آمار بدن مشخص نیست، اما گفتن که بیشتر از 500 اراده موتر در اسلام قلعه آتش گرفته و به گفته یونس قاضی‌زاده رئیس اتاقای تجارت تهران که با رسانه ها صحبت میکنه میگه که ما تا کنون بین 40 تا 50 میلیون دلار امریکایی از مال تاجرها و موترهای اینا خسارمند شدن. و همچنان والی هرات هم تاکید میکنه که تأسیسات گمرک در اسلام قلعه تقریبا میشه گفت کاملا صدمه دیده و تخریب شده. با آن هم تاکنون نتیجه نهایی به خاطر شدت آتش سوزی از سوی مقامات مسئول در هرات ارائه نشده، چرا که اونا تاکید میکنن که ما نزدیک شده به محل رویداد نمیتونیم تا بتونیم تشخیص بدیم که وضعیت عمق فاجعه از این مسئله در کجا هست.
بله ډیر مننه. که دا هم لند راته وای چې د مرجوبلو په اړه هم کوم راپور شته وکنه.
آخرین آمار که از ریاست سطح عامه ولایت هرات داده شده بود آمار مو 17 تن بود. تا دقایق دیگر قبل ما با محمد رفیق شرزی سخنگوی ریاست سطح عامه هرات صحبت کردم، گفتم ما تا دقایق دیگر این موضوع اعلام میکنیم، اما آمار همو چیزی است که ما تا کنیم. اما ادعای مطرح شدن سوی برخ از باشندگان که حدود 40 تن کشته شدن، اما این آمار از سوی مسئولان صحی تایید نشده. تا
که د ازادي رادیو خبریالو خو په عین حال کې رویټرز خبری آژانس ویلي دي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه شپېته تنه ژوبل شوي دي، اما رویټرز او نورو خبری آژانسونو د مړینو په اړه څه نه دي ویلي. همدا شیبه په هرات کې افغان نظر خاوند ښاغلی زرین ستانکزی د ټلیفون له لارې راسره دی. ستانکزی صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم اور کنټرول شوی نه دی، څه فکر کوئ چې په دې پیښه کې به څومره تاوان پیښ شوی وي او ډیر تاوان به چا کړی وي، سوداګرو او که موټر چلوونکو؟
تران سرزم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله ډالې کوم. له بده مرغه یو ناوړه پیښه رامنځته شوله چې د دولت تاسیسات هم پکې له منځه ولاړه، د تجار او اموال هم له منځه ولاړه. تر ډېره که وګورو په دې کې موټرونه او تیل ډېری تجارو پورې تړلي دي. موټروانان خالي د ډرایوینګ یا د موټر چلولو مزد اخلي، نو موټروانانو ته کېدی چې یوازې هماغه د خپل ځاني زیان که رسېدلی واوسي نور به نه یې ډېر کم وخت.
البته کېدی شي چې ډېر په ګمرک کې ډېر مال هم کېدی شي چې له منځه تللی وي. ستانکسی صاحب، دلته یوه پوښتنه بله دا هم ده چې سم تر اوسه پورې د دې پیښې دقیق دلیل او علت نه دی معلوم، خو داسې ویل کېږي په مخکې هم داسې پیښې شوې دي چې ځینې موټر چلوونکي د ټانکرونو خصوصا چې پیغې کې تیل بار وي یا ګاز بار وي دغه تر څنګ ډوډۍ پخوي، شټوپ لګوي، بې احتیاطي د دې سبب کېږي چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د هرات په پیښه کې هم څه فکر کوي چې دا احتمال څومره دی؟
دروس خو لا دقیق علت خو چا ته نه ده معلوم، اما کېدی شي یو د علت دغه یې بل علت هم دا چې د اسلام کلا ګمرک یو تازه تاسیس شوی ګمرک و. نږدې کال یو نیم کال مخکې دا ګمرک هلته تاسیس شو، جوړ شو او ډېری تاسیسات یې لا تر اوسه پورې بشپړ شوي نه وو. او د دې تر څنګ هغه احتیاطي تدابیر د اور د لګېدنې د مهار لپاره هم لا هلته نه وو تکمیل شوي. لبل خو د هرات اسلام کلا ګمرک د هرات ښار یو لری پروت ګمرک دا خدای شه وسه کې پروت ته اغلته په خپل په منطقه کې هم ډیر امکانات د دولت لپاره هم په لاس کې نشته چې په دغه شرایط کې په وخت وکړي چې هغه مهار کې. نو یو دلیل کې دی چې د خپل همدغه موټر چلوونکو بي غوري وو چې اغلته یا د بیک کولو یا د سیګریټس کولو یا د یو بل دیو بل کار تر کولو او بل د سلامین د دې سوي وو چې د نور عوامل په ما ساحه موجود وو چې څو وخت مخکې مګر څو ور شاهدانو چې د اسلام کله په ګمرک باندې حملې شوې دي په کارتونکو باندې کې دي چې نور مسائل په دې قضیه کې دخلو وسیده باندې به ورسته معلوم شي.
ډیره زیاته مننه. په هرات کې افغان نظر خوان شغله زرین ستانکزای وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس به هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د هند پر مرستو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هند لوري په افغانستان کې د یو بل بند جوړېدو ته په اشاره راغلی چې هند د اقتصادي او انکشافي پروژو لاري په افغانستان کې له نورو هیوادونو سره سیالي کوي. په دې لیکنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کابل په لندر سیمه کې د 216 میلیون ډالر په لګښت د بند جوړېدو یادونه شوې چې د کابل 2 میلیون او 2 لک شاریانو ته په پاکي او صحي اوبه برابرې کړې. تر دې مخکې هند په هرات کې د سلمان بند جوړ کړ چې د برېښنا د تولید ترڅنګ ډېر کرنیز زمځکه خړوبوي. ډیپلوماټ وایي د انکشافي پروژو لپاره پلانونه د هند بهرنۍ پالیسۍ حیاتي عنصرونه دي. د هند بهرنۍ چارو وزارت تیر کال وویل چې په افغانستان کې پر شاوخوا 150 پروژو کار کوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره د هند مرستې تازه نه دي بلکې له ډیرو کلونو راهیسې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت په افغانستان کې سړکونه، شونځي او نور بنیادي تاسیسات جوړ کړي دي او حتی په وروستیو ورځو کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړ. هند افغانستان ته د کورونا 15 دوز واکسین ورکړی او ویل دي چې نور به هم ورکړي. د افغانستان د امر روغتیا وزارت ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د دې واکسین لا تایید ورسته به په لومړي پړاو کې روغتیا کارکونکو او امنیتي ځواکونو ته واکسین ورکړي. ډیپلوماټ خبرونه د هند مرستې او پروژې له ستونزو خالي هم نه بولي او وایي چې دغه هیواد گاونډي پاکستان تل په افغانستان کې د نوي ډیلي اقداماتو ته د شک په سترګه کتلې دي. د جرمنی د فونکا میډیا ورځپاڼه په یو راپور کې چې د شمې پرځ خبر کړ د خپل هواد د بهرنیو چار وزیر هایکو ماس په قول ویلي چې د ناتو په غوښتنه ملاتړ ماموریت کې د جرمنی د شامل ځواکونو د ماموریت دوره باید تر ټاکلې مودې اوږده شي. ورځپاڼه د ماس په قول دغه راز لیکلي چې د مارچ تر پای د افغانستان د سولې پروسه نه بشپړې جنو په کار دی چې جرمنی د خپل ځواکونو د ماموریت موده وغځوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د موافقه پر اساس ټول بهرنی پوځیان د 6 کال د اپریل تر پای له افغانستانه وځي. خو د جرمني د بندنیو چار وزیر دې ته اشاره لري چې د ځواکونو وتل په افغانستان کې له سولې سره تړاو لري. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ هم ویلي و چې دې ته په پام چې د میتر لومړی پورې به په افغانستان کې سولې ټینګ نه سي نو ممکن ځواکونه تر ډیره مودې په دې هیواد کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي. خو امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو دا دوه کارونه نه دي کړي. اوس د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د دوهې موافقه لسره ارزوي. جرمني له امریکا وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري. د دغه هیواد د پوځیانو شمیر 1300 تر رسیدي. دا پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي او مشورې ورکوي. د جرمني مطبوعات وایي چې په افغانستان کې د دوی د پوځیانو کلنۍ لګښت څه باندې 1500 میلیون ډالر دی.
د ناتو دفاع وزیران روانونه په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې غونډه جوړوي. غونډه د ویډیو کانفرنس ته لاري د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو دایریږي او د پریکړه پکې کیږي چې ناتو خپل نشته شل کلن پوځي حضور پایتور سوي او کنه. د غونډې په درشل کې طالبانو ناتو ته په خطاب کې ویلي چې باید غلطه محاسبه ونه کوي. د موضوع تفصیل اسد الله لودین را دي کوي.
ناتو داسې مهال افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په اړه برخلیک ټاکون کې غونډه جوړوي چې لا هم د چارواکو په خبره د غهیواد کې تاوتریخوالی او جګړې روانې دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په بروکسل کې د ویډیو کانفرنس لپاره تر سره کیږي او ټاکل شوی سبا دوشنبه د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د غونډه د سرنګوالي په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. ناتو د مهال په افغانستان کې شاوخوا 10000 سرتیری لري او د غونډه کې همدا بحث کیږي چې د غزواکونه د روان میلادي کال په مې میاشت کې وو باسي او کې حضور وغځوي. له افغانستان په همدې مې میاشت کې د ټولو بهرنۍ غزواکونو وتل هغه ژمنه ده چې امریکا د دوه په تړون کې طالبانو ته ورکړي. تړون کې د ټولو بهرنۍ غزواکونو د وتلو شرطونه دا خودل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او له افغان دولت سره به سولې تکینی. اوس افغان چارواکي او په ظاهر یې یو شمیر نړیوال شریکان د طالبانو په دیجمنو شک لري. د امریکا د نوې ادارې څو چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د دوه تړون ارزوي چې وګوري څه پکې راغلي او طالبانو خپل ژمنې څومره پر ځای کړي دي. همدا پرون د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وویل چې طالبان د پسرلنۍ جګړې لپاره چمتووالی نیسي او تورې پورې کړ چې طالبانو په همدې هدف په پاکستان کې غونډه کړې ده. طالبانو بیا همدې او ورته نورو نیوکو ته په غبرګون کې یوه تفصیلي اعلامیه خپره کړې او د ځان سپیناوی کړی دی. طالبانو ویلي دوی له امریکا سره د دوهې لاسلیک شوي تړون ته ژمن دي او په خبره یې د جګړې او تاوتریخوالي کچه یې هم کمه کړې ده. په اعلامیه کې ادعا شوې چې ځینې اړخونه او د سولې ضد څیرې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او د دوی پټکو د اشغال د دوام هڅه کوي. طالبانو ناټو ته په خطاب کې ویلي چې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی او زیاته کړې ده هر څوک د جګړو او اشغال دوام غواړي مسؤلیت به یې لکه د تیرو شلو کلونو په شان د هغوی په غاړه وي. د ناټو عمومي منشي په دې وروستیو کې ویلي چې دوی د افغانستان د ماموریت په اړه له یوې پیچلې معما سره مخامخ دي او په خبره یې دغلته هره پرېکړه ګټې او زیانونه لري. ینس سټولتنبرګ ډاډ ورکړی چې له افغانستانه د وتلو او یا دلته د پاتې کېدو پرېکړه به یې په حالات پورې تړلې وي. په همدې حال کې جرمني چې د ناټو په چوکاټ کې مهم ځای لري ویلي غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوي.
له بل خوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان مذاکرات نه غواړي بلکې مطلق واک غواړي. حمدالله محب دا څرګندونې پرون شنبه د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. نور حال په دې راپور کې.
حمدالله محب د شنبه پورز د امنیت شورا له اونیزې غونډې وروسته د امنیتي سکتور له مسؤلینو سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل طالبان له چا سره مشارکت ته چمتو نه دي بلکې مطلق واک غواړي.
نه غواړي چې مذاکره وکړي. زمونږ نظر او فکر راته معلومات او اطلاعات چې لرو هغه دا دي چې طالب مطلق قدرت غواړي. بیا تکرارو مطلق قدرت غواړي. نه غواړي چې په هیڅ نوه مشارکت ولري. که غواړي که مشارکت مې هغه کسان چې به دوی ته تسلیم شي که دوی چیرته یو څه شی په حکومت کې ورته ورکولو هغه به د دوی په خوښه او په هغه په دې ترتیب باندې وي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په یاد غونډه کې تمه وښوده چې طالبان به سوله وکړي خو ټینګار یې وکړ که دوی جګړې ته پلان لري له ځنډ پرته به افغان ځواکونه له فعال دفاعي حالاته ووځي او حملې به پرې وکړي.
هغه یو ځای کې استراحت کوي هلته پلان گزاری کوي موټر بم جوړوي هغه انتحاري عملیات دغه ځای نه پلان کوي چسپکي یا نور. نو هر ځای کې چې موږ دغسې هستی دې وګورو په هغه باندې موږ عملیات کوو دغه حالت کې موږ دفاعي فعال کې نیو. تاسو اوس ګورئ چې په قندهار کې په پنجوایي کې عملیات روان دي په ننګرهار کې په خوجانه او شیرزاد کې روان دي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 240 تنه نیولې چې له ډلې 130 تنو په ترهګریزو کړنو کې لاس درلود. طالبانو د حمدالله محب د څرګندونو په اړه بیا څه نه دی ویلي خو د ډلې تازه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی جګړې کمې کړې او له امریکا سره هوکړې ته ژمن دي.
آزادی خبری مجله اوری.
د کندوز د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې خپل سری وسلوال له دوی څخه په وچ زور باج اخلي او برسره پر دی په لارو کې خلک لوټوي او د پیسو ترڅنګ موبایل ټلیفونونه هم اخلي. نور تفصیل له کندوزه.
وسلوال اغلاوی، باج اخیستل، انسان تښتونه، مرموزی وژنې او په بیلابیلو پلمو د خلکو زورونه هغه شکایتونه دي چې د دې ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي له غیر مسؤولو وسلوالو لري. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي امان الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
غیر مسؤول کسان ګراف ډېر سوای ده او پولیس نشي کولی چې د دې مخه ونیسي. په ساحو کې په بازارو کې هر سات ګرځي. دولت ورته کمزور ده. دولت خپل نه غواړي چې دا خلک خالی سلا شي.
په دې ولایت کې هغه خلک چې دې وسلوالو ډلو زورولي له حکومت غواړي چې دا ملشي دې بي وسلې کړي. د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان محمد په دې اړه وویل
دا
پیسې غواړي د خپل کورنۍ لپاره مثلا ټیکاو کالی دکانداران نه ټول نه پرځې ورته را لیږي چې موږ ته دومره ټیکاو بوټونه او بد بالا را ولېږه.
دوی زیاتوي له خلکو سره د خپل سرو ټوپکیانو ناسم چلند د دې لامل شوی چې د دولت او ولس ترمنځ واټن لا زیات شي. د علی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی حبیب رحمان وایي
نو ما غوښتنه د مرکزی دولت نه د ولایتي چارواکو نه حتی د وزیر صاحب داخله نه دا غوښتنه ده چې دغه غیر مسلم مسؤولین مسلح خلک دي خلی سلا شي.
خو د کندز سیمه ایي چارواکي بیا وایي دوی هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې د خلکو پر زورونو لاس پورې کړي او یا هم ورڅخه باج واخلي. په کندز کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. خلک وایي په دې اړه په وار وار د کندز سیمیزو چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه تر ډېره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
د امریکا سنا جرګې پرون د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا محکمې ته اجازه ورکړه چې شاهدان راوبولي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا محکمه به څه وخت د ټرمپ د محکومېدو یا برعت په اړه رایه اخلي. ټرمپ تورن دی چې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل کې خپل پلویان هڅولي دي، هغه پیښه چې په پایله کې 15 تنه ووژل شول. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین افروي.
د امریکا سنا جرګې پرون د فبروري په 14مه د ډونالډ ټرمپ محاکمه په بالقوې توګه وغځوله او دغه محکمې ته یې اجازه ورکړه چې شاهدان را وغواړي. دا په دې معنی ده چې سل سناتوران به چې د استیضا په محکمه کې د منصفه پلاوي د غړو په توګه فعالیت کوي، د ټرمپ د محکومېدو یا براعت په اړه له رایې اچونې مخکې نور شواهد وارزوي. دوی به په دې اړه د شاهدانو خبرې واوري چې ډونالډ ټرمپ پر کانګرس یرغل کې خپل پلویان هڅولي او کنه. دا ګام د امریکا په سنا کې د اونۍ د پای په وینا درې غونډه کې پورته شو. تمه دا و چې د غونډه کې به د مریلند ایالت د ډیموکرات سناتور جیمی راسکین او د ټرمپ د دفاعي ټیم استدلالونه ورستی وي، خو راسکین مخکې له دې چې ورستی بحثونه وکړي له جیمی هرا بوتلر څخه د تازه افشا شوو اطلاعاتو په اړه پوښتنه وکړه. میرمن بوتلر د هغو جمهوري غوښتونکو استازو له ډلې ده چې پر کانګرس د جنوري د شپږمې نیټې یرغل له کبله یې د ډونالډ ټرمپ استیضا ته مثبته رایه ورکړې وه. جیمی راسکین وویل
We would like the opportunity to subpoena Congresswoman
Murgoro da fursat walaru che de jirge astazi Jimmy Harra Butler pa astaz jirge ki da aqaliyatun da rahbar Kevin McCarthy sara da tamas le kabala ihzar kru Murbala de tsakha da hugo yadashtun pa ara u pushto che makhkini ulas mashar Donald Trump da patsun par mahal Kevin McCarthy ta tsweli
د فبروري په 12مه یو اعلامیه کې جیمی هررا بوتلر د کوین مک‌کارتی ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې ده. د بوتلر په وینا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو مشر مک‌کارتی ورته ویلي چې ټرمپ د پاسونوالو پلوی وو.
د همدې د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د مالی وزارت وایي په اسلام کلا ګمرکې اور لګیدنی خلکو ته د درانه مالی زیانونه اړولې دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په کابل کې د پاکستان له سفیر سره کتلی او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلګي مشرانو په ګډون د دې ډلې 13 غړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په هلمند کې ولسی استاذ عراقوی چې د هوان د لګیدو له کبله د بی کورنۍ دوی ماشومې نجونې وشل شوې دي او د جاپان د فوکوشیما ولایت په سواحلو کې پرون د ریختر په کچه 1.1 درجه زلزله وشوه.
دا ژوند رنگونه
نم نما بیبی زهرا منگلای ما تقریبا 15 سال یک 50 سال می عمردا نو هم دلته څو چمګ لوشو بی دا قلای بلند ډیر ښه بستانی یادگار ده. نو ډیر مخوخیږي دا یو انتیق شای دا یو د چا خبره سابقه امارونه دی. بعضی فلمونه هم دلته دکیږي د مونږ افغان فلم کلاوري راشي په دغه دیرو کې په دغه ساحو کې فلم دکایي
مونږ چې ولیدل اوس د دلوري کلا خو او شاته ندل کې یا کسان چې مفاد دي
وو هغه شته او اوس دریان غله ډیر استفاده جویته نه کوي
تخبل چی په دې سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري په خادل ته ډیر خخه کسان تیر سي
دي
زمره خوشاله دي سیمه کې اوسېدل
والا زه دوه خوشاله ما چې وزیر اکبر خان شاره نو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډینګونه دغه په دغه خرابه ویلې نه ورکوم او دا ما رسول لره ما چې کېده شي یو وخت کې د خو زه ګروي ناستای ما د ما شخصي کور نه دی چې دز ته یو دوه کوټې ځان ته جوړې کوم او دلته دایمي ژوند وکم
په قلا کې دینه نه
نه دا شاوخوا کې د دې چې چون تاریخي یو ځای ده آثار عتیقه ده زه خو شخصا ډېر په مینه یم زما ډېر خوښیږي ډېر ډېر زه په مینه یم او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم دا به م ورته ویلې چې دا عتیقه آثار ده ډېر یو تاریخي ځای ده دغه هم لږ جوړه کړي احیا مجدد دي کړي
زموږ خبرونه دوام لري اوس بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر سروان